څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې دننه جګړو شدت اخیستی. د امریکا د نوي فضايي ځواک لومړنۍ قطعه په قطر کې ځای پر ځای شوې ده. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولیو د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې نن د یوې ماین چاودنې په نتیجه کې یو 11 کلن ماشوم ووژل شو او د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولیو د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما په خپل ټویټر لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو، د افغان ملکانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي، د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمنه کړې او ښکېلي خواوې باید د خلکو د ساتنې لپاره سمدستي لاس په کار شي او هم د دوهې د سولې د خبرو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي. اخو په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ دفتر ویلي، سره له دې چې نن د سولې نړیواله ورځ ده او د افغان سولې په تړاو په دوحه کې خبرې روانې دي، خو د افغان ملکانو مرګ ژوبله اوج ته رسیدلې ده. اروپایي ټولنې ویلي په طالبانو باندې بیا غږ کوي چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي او ژر تر ژره اوربند کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست راس ویلسن ویلي دي چې نن یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نوماند محمد حنیف اتمر سره لیدلی دي. راس ویلسن په خپل ټویټر باندې د دغو لیدنو عکسونه او لنډ معلومات خپاره کړي. ښاغلي ویلسن ویلي چې د افغان سولې او همدارنګه د افغانستان او امریکا د دوه لسیزو همکاریو په ارتباط خبرې کړي دي. ښاغلي ویلسن له اتمر سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د اوسنۍ پروسې او همدارنګه راتلونکو پړاوونو په اړه باندې بحث کړی دی. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په برید کې ووژل شول. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته د پوځیانو د وژنې په تایید سره وویل چې طالبانو تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په پلاس پوش سیمې د ملي امنیت په یوې پوستې ډله ییز برید وکړ. فرهاد ویل 15 سرتیري وژل شوي او د دریو هغو سرتیرو له ډلې چې د طالبانو په لاس اسیر شوي 2 تنه ټپیان دي. د بلخ د والي ویاند ویل طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیرې نه دی معلوم. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماین چاودنې یو 11 کلن ماشوم وواژه. د کابل امنی قمانداني وایي پیښه د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې ده. د قمانداني ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل، دا د افغانستان د سولې او دښمنانو کار دی، د سولې او سوکالۍ د دښمنانو کار دی. هیڅ کومې ډلې د دې ماین چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په کابل کې څو وروستۍ اونۍ د مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې چې پکې ډېرو ملکیانو او دولتي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. وایتخ په چک کې د کرونا ویروس د وبا د مهار په برخه کې د هغه په مدیریت باندې تر نیوکو وروسته دا کار کړی. دا مسله داسې وخت شوې چې اروپا د دویم ځل لپاره د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهد ده. د چک جمهوریت صدراعظم اندري بابش په یو ټویټ کې د آدم وایتخ له کاره ستاینه کړې. هغه ویلي، وایتخ د کرونا ویروس لومړنۍ څپه ښه مدیریت کړه. د اروپا د ناروغیو د کنټرول او څار د مرکز د راپور په اساس چک جمهوریت په تېرو دوو اونیو کې له هر 1 لک کسانو 193 مثبتې پیښې ثبت کړي. دغه هیواد همداراز یو وار بیا جرمني او ځینو نورو اروپایي هیوادونو ته په ورتګ څار زیات کړی او خلک ماینه کوي. امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې 40 کسان او ادارې چې د ایران له اټومي وسلو، راکټي پروګرام او عادي وسلو سره تړلي دي، په دې بندیزونو کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره په ایران لګولي دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره لدی چې له ایران سره د اټومي تړون شاملو هیوادونو مخالفت کړی اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي ک امریکا له زوره کار اخلي، ایران هم کلک ځواب وایي. او د کرکټ خبر ده چې د هند کرکټ په غوړه لیګ کې به د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره مخ شي. دغه لوبه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. د هند کرکټ غوړه لیګ سږ کال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی دی. دا د سن رایزرز حیدرآباد لمړنۍ لوبه ده. راشد خان داسې وخت نن ماښام لوبې ته کوزیږي چې پرون یې د زوکړې 22مه کلیزه ولمانځل شوه او د سن رایزرز ټیم ورته مراسم نیولي وو. تیره شپه هم په آی پی ایل کې دلی کیپیټلز د کینګز پنجاب په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره دلی ټیم بریالی شو. د پنجاب په ټیم کې مجیب الرحمن ونه لوبید.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې په قطر کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، آیا د سولې لپاره هڅې چې لویدیز چارواکي وایي په رښتیا یو فرصت دی؟ دا موضوع په یو مرکه کې څېړو.
ټول افغانان، حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسیونو په ګټه به هم وي.
نن د سولې د نړیوالې ورځې په اړه چې افغانان د بل هر ملت پرتله ورته تګی دي، یو تفصیلي راپور لرو. په کندهار کې یو کورنۍ چې 14 کلن ماشومې له ډلهیز جنسي تیری وروسته وژل شوی، د انصاف غوښتنه کوي.
دغه هلک بس خاص دی چې دا سړی دې وځړي بې ګناه په دغه کې ناست بندیخانو کې ظالمان پیسې ورکړي رایلای کیول.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د نوي جوړ شوي فضايي ځواک یو وخت په قطر کې ځای پر ځای شوی ده. د خبرونې په دوهم نیمایي کې امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه لرو او ریډیو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړېدو بخت دي، په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ راډیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په جګړو کې 88 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالی ته د سیاسي جوړجاړي له لارې حل لاره پیدا شي. له کابله امید زهیرمل راپور راکوي.
ننګرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، روزګان، کندوز، میدان وردګ، کندهار، غزنی، کابل او بامیان هغه ولایتونه دي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې ورڅخه د مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي. له دې 14 ولایتونو څخه د ازادي راډیو د خبریالانو د ورکړل شویو راپورونو پر بنسټ له تېرې دوشنبې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 88 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ بیا په تېرو دوه اونیو کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې د طالبانو لخوا 90 ملکي وګړي وژل شوي او 213 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ ډیری د مرګ ژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتې ده. حکومت د جګړې شدت او مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مرګ ژوبلې د ډیریدو لامل دا ده چې حکومت په ډیرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي او غواړي د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په افغانستان کې جګړه داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرکچې پلاوي د مذاکراتو لپاره د تګلارې په جوړېدو بوخت دي او تر خوا یې له دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمېدو او اوربند غوښتنې هم شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او لیکي، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده، او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دې ته په پام چې په روسیو کې د سولې خبرې پیل شوي، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتیکورو هم د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت منځته راغلی او باید نور تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي له لارې حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په رښتینې معنا د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحا کې د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی څو په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لار پیدا شي.
یو شمېر کارپوهان بیا وایي د جګړې د شدت لامل دا چې دواړه لوري غواړي د مذاکرات په میز کې لاسبری ووسی. لودوی او عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل،
دا خو نړیوال قانون هم داسې دي د ټولو جګړو چې هر څوک جګړه کوي غواړي چې برتري حاصل کړي، مذاکره او خبرونه شروع کیږي، خبرې سره شروع کیږي، بیا دا شدت ډیریږي. دا پخوا هم موږ تجربه لرلې په هیواد کې دننه لرو.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې ویلي له سولې د دوی موخه د وینې تویدنې مخنیوی دی، او هغه سوله نه غواړي چې له مخې په افغانستان کې بې بلې جګړې ته لار پرانستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل پر تګلارو خبرې کوي، په افغانستان کې جګړو شدت مندلی. په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي فرهنګي او سیاسي فعالې صفیه صدیقي نظر په یو مرکه کې پوښتلی. میرمن صدیقي په پیل کې راته وایي چې د جګړو تودېدو افغانان د سولې پر هڅو بې باوره کړي دي.
موږ تاسو ټول ته دې باندې پیږو چې یو هیله مندي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکېدلې ده. خو دغه وروستی تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده، دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي. کېدای شي د دې تاوتریخوالی لوړوالی دا معنا ولري چې باید حکومت لوری یا فرض د طالبانو لوری هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني. د تاوتریخوالي د کمښت د منځه وړلو په خاطر باندې ولې مهمه مسله دا ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، دا د افغانستان وګړي دي، دا د خدای پاک بندگان دي، دوی د ژوند کولو حق لري، اما هغه هم چې وجل کیږي هغه هم سولې ته ارتیا لري.
اصلي سوال دا دی چې په سیال کې چې هلته په قطر کې د دواړو خواوو د جګړې ښکیل اړخونه د سولې خبره کوي، دلته جګړو زور اخیستی د دې معنا دا ده چې اصلي مقابله د دې نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې؟
فکر کوم دواړه په دې معنا چې هم دلته او هم هلته، ځکه دا هم د دواړو خواوو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونی شي. هغلته هم د دواړو خواوو په لاس کې ده چې باید جګړه پای ته بالاخره ورسیږي. منتها د افغانستان د خلکو هیله مخصوصا زمن هستوي ښځې دا هیله لرو چې په دغه وخت کې چې د سولې موضوع مخ په وړاندې ځي، د افغانستان خلک هیله مند دي چې سوله راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بلې زیاته شي. موږ ته دا اجازه راکړي چې حداقل په سوله باندې فکر وکړو
او د سولې لپاره حقیقي فرصت شته. تاسو په نظر میرمن صدیقي؟
البته فرصتونه خو مساوي دي، نه پوهېږم که موږ ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینې فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسیونو په ګټه به هم وي. بلکې چیرې داسې فکر وکړو چې دا خو پروا نه لري، خیر ده که څوک مري مري پکې پاتې کیږي پاتې کیږي، دا به زموږ لپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم ونه لري، ځکه بیا به پکې خلک مري، بیا 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 به خلک مري او هر چا هغه خبري هغه تکلیف هغه هیله مندي د ټولو په ځکه دا به نه هیله پاتې کیږي.
مننه. او یو ورستی پښتنه میرمن صدیقی، فکر کوي چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادیږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبر پانې خبروي، حقیقتا هم دغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي؟
دغه شک نشته چې تبلیغاتي جنبه خامخا لري، ولی یو څه غواړم تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پېژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي، ځکه غله شته، راهزن شته، سړي وژونکي شته، د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کېږي، قحط را روان ده، او په جګړې باندې بې باور ده، او په سوله باندې بې باوري را روانه ده. دا مسایل هم ټول شته دي، او له بله پلوه جګړه هم شدت ته رسېدلې.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی، فرهنګي او سیاسي فعاله صفیه صدیقی وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې لیوې خوا د کووید 19 ناروغي ټول نړی ځپلې، او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې پر رسېدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی، البته په ټول نړۍ کې، او افغان حکومت هم له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی ده لکومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک 8 ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوړ خو له یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړي. که څه هم دوړ اړخونه لا هم د خبرو په طرز العمل جوړ نه ده کړي، خو د جګړې یو شمیر قربانیان لخکیلو خو غوړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودري په کلي کې د یوې حمله په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل. که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانه خیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دی معامله نه کیږي.
د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم را واخلي، او افغانستان دی بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي، او په هغه خلکو دغه غاغ دی چې دوی ټوپک راخسته دی د بل په لمسا جنگيږي په افغانستان کې، نو په غوي دغه غاغم چې خپل ټوپک دی.
خو اتا رحمان صافي چې خپل پلاری په جګړه کې لاس ورکړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا وایند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه مساعده شوې ده، او اوس دواړه طرفونه د دې د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ ته متوقع ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړل شي، او د مذاکراتو د ښه پرمخ بیولو لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه، او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اور بند وکړي. خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي، تر هغې چې جګړه کمه نشي افغانان د سولې په پروسې باور نشي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سوله کې کم ګامونه اخیستل شوي دي، او هغه مخته تللی دي، مګر د اخر د ورځې کې چې ډېر معنا لري، هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی، او یا څومره یو حقیقي سولې ته چې هغه کا باندې نه لري چې تم یې شوی. تر اوسه چې افغانان په دې باندې دا نه ویني، د ستر نه ویني چې واقعا د سولې دی تامین شوی اوسېږي.
له دې سره هم مهاله د افغان مرکچ پلاوی یو غړی نادر نادری چې اوس مهال په قطر کې دی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي د وی بایزت سولې د ټینګېدو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزات هم په خپل ټویټر د افغانستان د سولې لپاره ترلاسه شوی فرصت بي جوړي بللای دی. هغه لیکلي چې د سولې خبرو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو قوي ملاتړ موجود دی. ملګرو ملتونه هم د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د خبرو له لارې یوه تلپاتې سوله د افغانانو په مالکیت ترلاسه کیدی شي. د سولې نړیواله ورځ په کال 1991 کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې تصویب شوه. د سپتمبر 28 نومول د سولې نړیوالې ورځ د جګړې ختمول او د سولې په اړه د عامه پوهاوی رامنځته کول و. له بلې خوا سږ کال په نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې کورونا په ګرده نړۍ کې د انسانانو پر ژوند سوری غوړولی دی. دغه وایرس په ټوله نړۍ کې تر دا مهاله شاوخوا 1.5 میلیون خلک نیولی او نږدې 1 میلیون یې وژلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د همدې پدیدې له امله او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
خطر پردیس و چې د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په خپل تفصیلي راپور کې د خلکو څارونکو او چارواکو نظرونه راخستي وو. د جګړې څیره هسې هم کرغړنه ده، خو له کندهاره په یو راپور کې د جګړې هغه مخ لیدای شي چې په کلماتو کې نه ځایږي. په کندهار کې د ډلیز جنسي تیری په یو پیښه کې د وژل شوي 13 کلن ماشوم کورنۍ له حکومت نه عدالت غواړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې پیښې په تړاو یې د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی دی.
پنځوس کلن امینه د خپل وژل شوي ماشوم زوی انځور ته اوښکې تویوي. امینه وایي د نصیب الله په نوم 13 کلن ماشوم زوی درې ورځې وړاندې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک سیمې د امنیتي پوستې د قمندان او د هغه د پولیسو لخوا وژل شوی. امینه له حکومت څخه د انصاف غوښتنه کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د زوی قاتلانو ته یې سخته سزا ورکړي.
دا سړی جو وځړی بی ګنا په دغه کې ناست بندیخانو کې ظالمان پیسې ورکې را ایلای کې ون. زه د رئیس جمهور سره افغانستان غوښتنې د سی بس خاص چې وکی.
بلخوا د وژل شوی ماشوم نصیب الله پلار احمد الله ازادي راډیو ته وویل چې پر زوی لومړی ډلیز جنسي تیاری شوی، وروسته وهل شوی او په روغتون کې اساور کړی ده.
زموږ سره ظلم شوی، زموږ په مینه دا رقم کړی دي، ټوک ټکې کړی دي. ورته د حکومت څخه غواړو عدالت چې دا سړی د قانون مقبول ته وسپاري.
د
کندهار امنیتي چارواکي وایي د پیښې په تړاو د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی. د کندهار د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ولی محمد اسکر ازادي راډیو ته وویل چې دغه امنیتي کسان د وژل شوي ماشوم د پلار تر شکایت وروسته نیولي. د نوموړي په وینا په نیول شوو کسانو کې د کاریزک د پوستې قمندان او 4 نور پولیس شامل دي چې تر پلټنو لاندې دي.
زموږ سره د ډنډ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې احمدالله د پلار مې امین الله دی د کندهار امنیتي قمندانۍ مقام ته عریضه کړې وه چې زما زوی په نامه د نصیب الله چې د 13 کالو دی د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک د پوستې قمندان چې هغه عجیم الله روزي نومېږي د ده او د عسکر د خاصه وهل شوی دي، ټکول شوی دي او بیا وروسته په شبخانه کې وفات شوی دي. پاک رسېدلی دي او موږ پولیسو ولاړو ملا روزي او د عسکر مو ونیول رام وسله قمندانۍ ته قضیات موږ د جنایي مدیریت لخوا تر څېړنې لاندې ده او انشاءالله چې د دوسیه به ډېر ژر څارنوالۍ ته واستول شي عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کندهار چارواکو تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په هکله معلومات نه دي ورکړي، خو د وژل شوي ماشوم کورنۍ وایي چې پیښه د وژل شوي ماشوم او د ګاونډي د ماشوم ترمنځ د شخړې پر مهال رامنځته شوې چې د دوی د ګاونډي تر شکایت وروسته پولیسو ماشوم پوستې ته وړي، تر ډلیز جنسي تیری او وهلو وروسته یې روغتون ته وړي او هلته یې ساور کړی. د وژل شوي ماشوم د کورنۍ لخوا ازادي راډیو ته په واک کې ورکول شوې ویډیو کې هم ښکاري چې ماشوم تر مرګ څو شېبې مخکې پر د ډلیز جنسي تیری کیسه کوي. د یادول ورده چې په دې ورستوي کې په کندهار کې جنایي جرمونه تر بل هر وخت ډیر سوي. دوه ورځې مخکې د ښار د دولسمې امنیتي افزې اړوند د فامیلیو په سیمه کې یوې مېرمنې د خپل خاوند سر غوڅ کړی و. تر دې پیښې شاوخوا درې ورځې مخکې د ښار د یولسمې افزې په عینومینه کې په داسې حال کې د یوې وژل سوې ښځې جسد وموندل سو چې په ډېرې بېرحمۍ سره په مرموزه توګه وژل سوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي په وروستیو شپږو کلونو کې دوی له شپږ شپېته میلیارد افغانیو زیاته سپما کړې ده. د دې ادارې ویان دا خبره د نړیوال بانک د راپور د خپرېدو په مسله کې کړې. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې د تدارکاتو په ملي اداره کې له اصلاحاتو وروسته د ملي خریدارۍ په تړونونو کې اته سوه میلیون ډالر سپما شوې ده. په دې اړه جزئیات دیوانادر په یو راپور کې اوروي.
افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام اساسي شرط له فساد سره مبارزه ده. اوس د تدارکاتو ملي اداره وایي د شپږ شپېته میلیارد افغانیو سپما د دولت په تدارکاتي بهیر کې د روڼتیا ښکارندویي کوي. د دې ادارې ویان د رحمین ایاز ازادي راډیو ته ویلي دغه پیسې د روڼتیا تامینولو په موخه د یادې ادارې د هر اړخیز سار پایله ده.
د ملي تدارکاتو ادارې او د ملي تدارکاتو کمیسیون د هر اړخیز نظارت په نتیجه تر اوسه تقریبا شپږ پېته میلیارد افغانۍ د تدارکاتو پیسو نه صرفه جوړی سوی ده او د هغه پیسې د حیف میل نه جلوګیری سوی ده.
د تدارکاتو ملي اداره په کال 1993 کې د تدارکاتو او د لویو پروژو په تړونونو کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د ټینګښت په هدف جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی و چې د افغانستان دولتي بنسټونه باید رڼا او د دغه هیواد حکومتي مشران ځواب ویونکي واوسي. دا پریکړه هغه مهال د ملي تدارکاتو د ادارې له غبرګون سره مخ شوه او د دغې ادارې مسؤلانو ویلي و چې ځواب ورکونه، شفافیت او مشارکت د دغې ادارې له اساسي اصولو څخه ګڼل کیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغان دولت د تدارکات په برخه کې د اصلاحاتو دا مرسته کړي چې د خریدارۍ په تړونونو کې اته سوه میلیونه ډالر سپما وکړي. خو نړیوال بانک د دغو خوشبینیو تر څنګ په افغانستان کې د تدارکاتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته هم اشاره کړې او ویلي چې یوازې د دولت د کارکوونکو پوهه او تخصص کافي نه دی، بلکې د فساد د مخنیوي او شفافیت لپاره باید د دوی وړتیاوې لا لوړې شي. خو کارپوهان بیا بیل نظر لري. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرام افضلی وایي لا هم د افغانستان د دولتي تدارکاتو بهیر سیاسي دی، نو له همدې عمله د سپما په اړه وړاندې شوي ارقام ډیر رڼا نه دي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په هند کې د تاج محل تاریخي معنی او ځینې خوانزي لنن څخه بیرته پرانستل شول. دا اقدام داسې مهال شوی چې هندي چارواکي هڅه کوي د دې هیواد اقتصاد چې کورونا وایروس سخت ځپلی دی بیرته ورغوي. هند د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د شمیر له پلوه د نړۍ په ټاپ دریو هیوادونو کې دی. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
هندي چارواکو داسې مهال د تاج محل نامتو ماڼۍ او یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل چې په دې هیواد کې له 1.3 میلیارد نفوس څخه څه باندې 5,400,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي. دغه هیواد په مارچ میاشت کې سخت قرنطین ولګوه او د لسګونو میلیونو کسانو ورځنۍ چارې ټکنۍ سوې. خو صدراعظم نریندرا مودي د فعالیتونو د بیرته پرانستلو په برخه کې د نورو هیوادونو پر خلاف دا کار ونه کړ. د دې پر ځای په وروستیو میاشتو کې د ښاغلي مودي حکومت ځینې فعالیتونه بیرته پیل کړل چې په هغو کې د اورګاډو پټلۍ، کورنۍ الوتنې، مارکیټونه، رستورانونه او اوس د تاج محل د لیدو بیرته پیلول شامل دي. د یو بانک کارکوونکي 15 کلن ایوب شیخ چې له خپلې مېرمنې او کوچنۍ لور سره تاج محل ته تللی وایي د قرنطین په وخت کې ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. دی وایي خلکو ډېرې ستونزې وزغملې او اوس یې وخت رارسېدلی چې کارونه په بشپړ ډول بیرته پرانستل سي. نوموړي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دوی اوس له ویروس څخه نه ویرېږي. د نوې ډیلي جنوب ته په آګرې کې تاج محل د هند له ډیرو نامتو ځایونو څخه دی چې په کال کې تر 1 میلیون سیلانیان ورځي. خو دا تاریخي ودانۍ له مارچ راهیسې تړلې وه. د دوشنبه په سهار سلګونه سیلانیان تاج محل ته ورغلي وو. امنیتي پرسونل موظف سوی وو چې خلکو ته ووایي تر عکس اخیستلو وروسته خپل ماسکونه واغوندي. په دې ورځ ټولنیز واټن په پام کې نیول سوی وو او لیدونکو ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې له مرمرینو ډبرو سره تماس ونیسي. ځینې متخصصین وایي په داس حال کې چې هر ورځ په هند کې تر 1 میلیون ډیر کسان د کورونا ازموینې ورکوي، خو وایي دا شمېرې کافي نه دي او هم اټکل کوي چې د کووید-19 ناروغان به شاید تر هغه ډېر وي چې رسمي شمېرې یې ورکړل سوي دي. همداسې اټکل د ناروغي څخه د مړو د شمیر په اړه هم کیږي. د دغه هیواد رسمي شمیر ښیي چې څه باندې 6800 کسان تر اوسه له دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي، خو په ځینو ځایونو کې د مړو شمیر رسمه نه دی ثبت شوی. په دې هیواد کې ښوونځي هم سر له دوشنبه څخه له 14 کلونو څخه تر 18 کلونو زده کوونکو ته د داوطلبانه ورتګ لپاره پرانستل سو، خو خلک وایي لا هم ډیر وخت دی.
د مازدیګر 4:13 د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شپ صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولیو د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبل د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما په خپل ټویټر لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو، د افغان ملکیانو مرګ ژوبل هم زیاته شوې. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په بریدو کې وژل شوي دي. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې نن یو 10 کلن ماشوم ووژل شو. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایت خرسته له هغه چې د کرونا وبا د مهار په برخه کې داغه په مدیریت نیوکه زیات شوې، لخپلې دندې استعفا وکړه. امریکا متحده ایالاتونه بنند ورځې پوګدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو اشخاص او ادارو بندیزونه ولګوي.
اوس هم یو بل نړیواله مسله لرو. د امریکا د نوي جوړ شوي فضائي ځواک لومړنۍ قطعه له هیواد بهر په قطر کې ځای پر ځای شوې ده. د دې ځواک فعالیت به ډېر په فضائي تحقیقاتو متمرکز وي او هغه به د سپوږمکیو په وسیله مخته ځي. د امریکا پوځ وایي دغه ځواک به د دښمن منورونه څاري او فضا به ساتي چې د جګړو په ډګر بدله نشي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د امریکا د فضایي ځواک دغه شل کسیزه ډله د قطر په العدید هوایي اډه کې چې په سیمه کې د امریکا د پوځ لویه پوځي اډه بلل کېږي ځای په ځای شوي. دا د امریکا د وسلوالو ځواکونو شپږمه څانګه ده چې له 1940 کال وروسته د امریکا د پوځ په چوکاټ کې جوړیږي. هغه مهال د امریکا هوایي ځواکونه تشکیل شوي وو. دغه نوي ځواک غبرګونونه هم راپارولي. کانګرس پرې انتقاد کړی. نیټفلکس شبکه کې د تنزیه په بڼه معرفي شوی او د سټار ټریک په څیر د غیر معمولي لوګو یا نشان په لرلو سره خلک پرې ملنډي وي چې ګواکې د سیارو ترمنځ جګړه نښتې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې راتلونکي جګړې ښایي په فضا کې وي، خو دا چې دغه ځواک د عربو په صحرا کې ځای په ځای شوی د کارپوهانو له نظره علت دا دی چې په دې سیمه کې امریکا د ایران له لوري له نوي ګواک سره مخامخ ده. مخکې هم په دې سیمه کې امریکا په 1991 کال کې د عراق د هغه وخت د واکمن صدام حسین د رژیم چې کویت نیولی وو د نسکورولو لپاره د صحرا د یرغل په نوم عملیات کړي وو. سیمه اوس د ایران د مزایلو د پروګرام له نوي ګواک سره مخامخ ده. د امریکا دغه فضایي ځواک به دنده لري چې په فضا کې د توغندیو او سپوږمکیو په ګډون د ایران هر ډول هڅې شنډې کړي. د امریکا پوځ هغه مهال د کویت د آزادولو لپاره په دغه جګړه کې د لومړي ځل لپاره د عملیاتو د همغږي کولو لپاره له جی پي ایس سیستم څخه کار واخیست چې ځواکونو ته یې په دښته کې د هغوی موقعیت ښوده. له هغې راهیسې په دې برخه کې په تیرو 1.5 کلونو کې په نړیوال ډګر کې ډیر نور سیالان رامخته شوي دي. د قطر په العدید هوایي اډه کې د ځای په ځای شو. د امریکا د فضایي ځواکونو د ډلې مشر ډګروال ټوډ بینسن اسوشیټد پرس اژانس ته وویل، د وروستیو کلونو کې لیدل کېږي چې یو شمېر هیوادونو جدي هڅې پیل کړي چې جګړه فضا ته وغځوي. موږ باید وکولای شو چې له دغو هیوادونو سره سیالي او له خپلو ملي ګټو دفاع او ساتنه وکړو. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي انتقاد کوي چې د امریکا دغه فضایي ځواک چې تشکیل 14000 پرسونل ښودل شوی او په 2021 کال کې څه کم 15.5 میلیارد ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې، د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هڅو یوه باطله پروژه ده.
تیر میاشت د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر خبرداری ورکړ چې روسیا او چین داسې وسلو ته پراختیا ورکړي چې کولی شي په فضا کې د امریکا سپوږمکۍ له کاره وغورځوي. فضا کې د خطرناکو ټوټو په خپرولو سره د موبایل ټلیفونونو، د هوا د حالاتو، د اټکلونو او هم د امریکا د ډران او جنګي الوتکو الوتکې لیږدونکو لویو کښتیو او ان د اټومي وسلو د کنټرول فعالیتونه شنډ کړي. په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول د ټولنې اجرایوي رئیس ډاریل کمبل وایي تر هغو چې پر متعارفو وسلو لکه توغندیو چې په فضا کې به د سپوږمکیو یا نورو شیانو د شنډولو یا له منځه وړلو لپاره ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، د بندیز یو نړیوال تړون نه وي رامنځته شوی، فضا کې د وسلو سیالي به همداسې دوام کوي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
زه عبدالواحد لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یوه حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک و د لنډ سنګ نمیشتي ته د کابل سنګ نمیشتي ته پورې وتی و. دغه لار سیلاو خرابه کړې ده چې بوکلین نه وي بل سیلا جنه کېږي، دومره ده تنګۍ خرابه کړی ده. دغه باندې لس زره کوره شاوخوا پنځه زره کوره تګ و راتګ کوي. دغه خلک سره د کومک وکړي، مشیشې حکومت یې کار څوک دغه کومک کوي، یا دغه کورونا وهلو تسې د کومې بستې راغلي ده د خوارو غریب ته ورکړي. دغه سړک چې پرې جوړ کړي هغه بستې د خانانو ته نه ورکړي، غریبانو ته یې ورکړي، هغه سړک به هم جوړ شي. دغه زما پیغام ده د زاخیلو تنګۍ د سنګ نمیشتې نه د لار تره ګرځېدلې ده، تا د زاخیلو تنګۍ خرابه کړی ده. نورم په مخه ښه
بس مو خدغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د ډېرې وچکالۍ ځپلې ده، خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیشنهاد نورو مقاماتو ته تاسو ورسوئ چې د یخې داسې ده چې د چسنګ و بام نه پکښې پیدا کېږي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دلته یو بند دی د فرهاد په نامه چې دغه بند وتړه شي، دغه د نوزاد ولسوالۍ به جوړه شي او د اوبو مشکل به حل شي. مننه، جوړ اوسئ، خدای په امان.
قدرت لایم کندهار ولایت د درې ملیواد سلورن کنډک څخه مزنګ برتول دي. ما د وزارت دفاع څخه دا خواهش دي چې د غلمور ماشونه د اردو ملي ماشونه پر وخت باندې ورکړي. نو ژوند میاش فرصت دي د بلې میاش پر پنځلسم مشلم باندې والا کیږي. دا یو نیم کال کیږي چې د مستوایي چې سیستم دی، سیستم جوړي زموږ ډېر مشکلاتونه لرو. د یوې خوا جنگونه زیات دي، د بلې خوا مشکلاتونه ډېر دي. افغانستان کې هر ورځ تر بلې بیکاری ډېری او هر شی قیمت دي ګرانی. ما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه پوښتنه ویلو ده چې دغه زما پیغام نشر کړي او وزارت دفاع ته ورسي. ازادي راډیو د کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم. سلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، سلامونه می ومنی. ولی یو شمیر ماشومان د غاښونو وېستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او نارامه وي.
دا خو غاښ بوسی هر شی چې مردار را گیر کی په وری کشکاګي پچقی د وری غاښ بخار کی، اما غدا سی دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي، پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي.
د غاښونو وېستلو پر وخت د ماشوم چډول ساتنه ضرور ده.
د ټولنه مهمه افزار صحه ده. لاسونه افزار صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي، هغه افزار صحه ډېر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي راډیو سره. اوسې قدر منوتونکو، خای تاسو هم ډیر ځله داسې ماشومان دیدلی وي چې د غاښ وېستلو پر وخت خوله لګوي، سر خوروي، ژاړي او بدن یې ګرم وي. کله ناکله نس ناستی هم ورته پیدا کیږي. د کابل اوسیدونکی عزت الله میننک وایي چې د کم تجربو میندو بیا دې ته پام نه وي چې ماشوم ولې نارامي کوي. پرته له دې چې خوله یې خلاصه کړي، غاښونه یې وګوري، هغه ډاکټر په ډاکټر ګرځوي.
بس دغه د ماشومانو په اړه باندې خو ما چې اورېدلی دي، وایي دا ماشوم غاښ راوباسي کنه. ما ته داسې راځي چې دا غاښونه ډاکټر وباسي، خبر نه ماشوم چې غاښ راوباسي کنه. نو په هغې وخت کې دو وای دا هغه خرو بس یو سال شوه دی یا مثال د خبر نه پوهېږم ته بار باندې راځي دغه سې مسایلو سره دغه چې مخامخ کېږي به دا ډېر ژاړي او حتی به هغه ځوانې دغه چې وي ښځینه چې وي هغه بیا په دې باندې نه پوهېږي بیا هغو زړو ښځو ته دغه کې مراجعه کوي هغو ته وایي چې دغه څنګه چللی بیا هغه ورته چې دا خو زوی دی دغسې دونه کلن شوی دی او دغه خونده راوباسي او دا وضعیت سره دی بیا کله کله بعضې خلک په معکلو بانډو کې خپله کومته دغه درملنه چې ده کلیوالي هغه ورباندې کوي.
ځینې ماشومان چې په تن روغ وي ویټامینونه او کلسیم یې پوره وي غاښونه ژر باسي، خو کمزوری ماشوم بیا د غاښ ویستلو پر وخت ډېر ځورېږي. نسیمه نیازی چې د نهو بچو مور ده ورنه پوښتلې مودې چې ماشوم ته یې د غاښ ویستلو پر وخت کوم شیان په لاس کې ورکول چې وورې ورباندې وګروي.
هغه نه د ربوشه یا د جوار ډنډه سپینې کړو ماشوم ته په لاس کې ورکړو، یا د شلخی بند سپین کړو پاکې ومینځو ماشوم ته په لاس کې ورکړو چې هغوی په دې غاښو باندې کش کړي دغه غاښونه د ده پاسانه راووځي د وورې بخار نه کړي.
تاسې خپلو ماشومانو ته څه کول؟
ما خو ماشومانو ته داسې یو شی اخیستی چې نرم ببو یا د شلخی دنده یا یو شی پلاستیکي نرم لکه چوشک د چوشک هغه دا مې په لاس کې ورکوو هغه بسې کله هغه کوو هماغه به په غاښو کش کوو هماغه داسې غاښونه راته دي. شکر فضل د خدای نهه بچانه لرم. په دې نهو بچانو کې یو بچی مې نه په وخت د غاښو ویستلو کې سل سوی ده او نه پېچ سوی ده.
علت څه هم دی تاسې پام
باید چې ماشوم په هغه وخت کې باید چې ډېر ورته متوجه اوسېږو ډېره توجه ورته وکړو چې دا غاښ باسي پرې نه دو چې دا هر شی مردار را واخلي په خوله کې ووهي چې دا هماغه غاښونه یې مکروبي سي غاښونه یې ډېر په سختي بیا هلته وځي او د ده هغه د اسهال هم کېږي پیچ هم کېږي همدا داسې اسهال سوس وي ته غځي ته هغه اوړي ولې سي هغه یو خودی خو مشکلی هغه ته دردی مونږ تاسې کله که قلدان دانم راشین کېږي په څوره درد باندې په څوره شدید سی یو دانه غاښ دادي مونږ او هغه نام خدا سي دا شل دانې لس دانې پنځلس دانې غاښ را باسي دانو هغه هم مشکل ده هموغ ضعیفهیې بیا کله سي غاښونه یې غورځي په اوکلنۍ کې له اوکلنۍ نه تر اته کلنۍ پورې غاښونه غورځي د شیدو غاښونه غورځي خپل سالمه غاښونه یې راشنه کېږي سي هغه ته شیري غاښونه وایي او خپل غاښونه سي دي بیا هغه صدفي غاښونه دي هغه صدفي غاښونه بیا وزی هغه غورځي نه بیا کله هغه غاښو غورځېده یا وی ویسته بیا هغه بېرته نه راشین کېږي.
ډېره مننه. خیر اوسې. دا چې ماشومان په څو میاشتنۍ کې غاښونه باسي ولې د غاښ ویستلو پر وخت ایسالېږي، کورنۍ کومې مرستې ورسره وکړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکې کې د ساعت طفل د روغتون د ماشومانو له متخصص ډاکټر نعمت الله امیری څخه کوو. ورته غوږ شئ. روز دې ته چې ماشومان د څومره وخت چې دوی غاښ باسي؟
معمولا شپږ تر اته میاشتو پورې. دا اولی غاښونه شپږ تر اته میاشتو پورې باسي.
بله. په دغه حالت کې ماشوم نارامه ای، د دغه نارامه علت راته وایه؟
د ماشوم مخکې له دې نه چې غاښ باسي یو التهاب رامنځته کېږي، یو دردناک التهاب وي، هغه ماشوم نارامه وي، د خولې نه اوبه راځي، د غاښونو تر څنګ غوږونه او د سردردي ورته پیدا کېږي.
څنګه کورنۍ په دې پوه سي په تېره بیا مور چې ماشوم یې غاښ باسي او دا کومه تبه یې چې ده نارامي یې چې ده دا له همدې وجې ده؟
ښه، هغه معلومېږي مور چې غاښونه ته وګوري چې دا خولې ته وګوري چې دا غاښ باسي که نه، هغه معلومېږي لږ سوروالی پیدا کېږي. پنځه ورځ مخکې له دې نه چې غاښ باسي ډېر یو دردناک او حالت پیدا کوي ماشوم. یو ځلې خولې ته وګوري چې دا غاښ باسي که نه، که غاښ باسي بیا دا نارامي که لږ تبه ورسره وي نارامي وي دا هماغه حالت ده، دا هماغه سبب ده چې غاښ باسي. که تبه ډېر وي یا نارامي ډېر وي نور مشکلات ورسره وي بیا بل خبره هم ده ورسره،
یعنی بیا باید ډاکټر
ته لاړ شي.
بله. په دغه سې حالت کې چې ماشوم غاښونه باسي څه رقم خواړه ورکړل سي چې تر څو کلسیم وجود کې زیات شي او غاښ په اسانه وباسي؟
تر شپږ میاشتې پورې د مور شیدې کافي ده. بعد له هغه نه کومکي غذا ورته ورکول شي، د نرمو غذا نه شروع شي او لږ لږ نور غذاګانې ورسره ورکول شي لکه هګۍ، شیدې، نور ترکاریګانې، داسې شیان ورسره. گچ
بله کلاسی ماشوم غاغ باز تبن ووره بخار کی بیا پزینو کورنه کی په خپل سر دیت مثلا دی جوار ولرګای پلاس کی ور کی چې خپل ووره باندې و هی ترڅو د ووره آرام سی درد دا کار دی کورنه څنګه ده
مهمه خبره دا ده چې هر شی چې ور کول کی کی باید پاک وي مونتن نوی میکروبونه پاک وي هغه بیرکش وای او اک پاک ساتل سی او لاسونه پاک ساتل سی کول شي جوار کی خو کوشش وکي چې هر شی ور که چې دا ډیر شایان دي چې مونتانوی او میکروبی بیا نور ناروغي رامنځته کوي
نور تاسو په نظر کومې خبرې په نظر کې ونیول سي کله چې ماشوم غاښ باسي لږ سره کورنۍ یو ډول مرسته وکړي تر څو ټول غاښونه منظم راوځي
خامویم دا خبره ده چې کلسیم او ویتامین دی سوی نارمل وي هغه خواړه ورکړي چې کلسیم او ویتامین دی ولري کلسیم او ویتامین دی کمواله لري بیا کولی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او ویتامین دی او کلسیم ورته ورکول شي
نو څنګه پوسی چې دا ماشوم کلسیم او ویتامین دی کم ده
غاښونه شپږونه تر اته میاشتو باید وباسي که دا مده تیریږي یا نه میاشتو لس میاشتو رسیږي دا خپله معلومیږي چې کلسیم او ویتامین دی لږ ده خاکه ډیر وي که د ویتامین دی دیفیشنسی وي یا انسفیشنسی وي دوا ورکول کیږي که ویتامین دی سفیشنت وي یا لږ وي بیا د خوړو او د کلسیم ورکولو سره هم کیږي
ولی په دغه مرحله کې ماشوم له ایصال سره مخ کیږي
کله چې ماشوم غاخ باسي هر شی خپل لاس او هر شی بخلکه وای کنه دا مونتن وی میکروبی وی بیا خپل سبب کیږي چې دا میکروبونه تیر شي از می سیستم ته بیا اسالی کی ماشوم
په اخر کې قدرت وای چې کله ماشوم دی غاخ بستل په دوره کې چې دا ولدن ساتنه او مراقبت وسی تر څو ام غاخ سمو باسي او هم له نور مشکلات سره مخ نسی
د ټولنه مهمه افزر صحه ده لاسونه افزر صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزر صحه ډیر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه
او ښه خواړه ورکړي
خواړه ډیر ارزښت لري تر شپږ میاشتو پورې د مور شوه بعد هغه نه کومکی خواړه ورته ورکول شي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ځوان دی اوسې
بخیر اوسې
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چی است علام و مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د لوبو میدان یوې بلې ونې خبرونه ته مهرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی ز اکرام الله اکرام ټکل شوی چې د رواني ونې د پنځ شنبه په ورځ د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالي پایل شي په دې اړه بعد خبرونه پوښتو کې بشپړ معلومات درکو دا به هم ووري چې د افغانستان د کرکټ پیاوړی او ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان دوه ویشت کلن شو په همدې بانه به د راشد خان د شخصي او لوبیز ژوند په اړه بشپړ معلومات درته درکو خو په فایل کې په افغانستان کې او په نړۍ کې د ورزشي پیښو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکو ناجیه صافی را سلام دا اوس په سټډیو کې دا لدې به واورو چې نوی د ورزش له ډګره څه دي ناجیه ستړي مشي که پایلې راته لمدې نه کې چې نوی دي څه اورېدلې دي په افغانستان کې او د دې ترڅنګ
په هرات کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د شلو لوبغاړو ترمنځ د پارا اولمپیک ورزشي لوبې پیل شوې نن لومړنۍ لوبه ترسره شوه دغه لوبه کې په دوو کټګوریو کې لوبغاړي ولوبېدل د پارا اولمپیک په یاد لوبه کې د نجونو په برخه کې شکریا لومړی فهیمه دویم او رشخانه دریم مقامی وګټه او د هلکانو په ډله کې بیا خیر محمد قربانی لومړی امید حقجو دویم او مسعود امیری دریم لوبغاړی شو لغرمې وروسته به د هرات د قدس جمنازیوم کې د ویلچر باسکټبال لوبې هم پیل شي اوس راځو کرکټ ته. تاسو ته هم پته ده چې د تېره اونۍ د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې کابل بازانو اتل ولی خپله کړه. د اتصالات 4G شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو پایلوبه کې کابل بازانو سیال لوری د نهو منډو په توپیر له مات سره مخ کړ او د اتصالاتو 4G شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو جام خپل کړ. دغه جام دوه ځل سپین غر، دوه ځل مس عینک، دوه ځل کابل بازانو او یو ځل هم بند امیر ګټلی. د تېرې اونۍ لوبې د ډیرو شپږیزو وهونکي لوبغاړي جایزه دولت صدران، د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ننګیالي خروټي او د سټایلش لوبغاړي جایزه نجات مسعود ته ورکړل شوه. په دغه لوبو کې یو څه چې مهم و او هغه د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره کلک شرایط و چې په مینوالو لګول شوي وو. په نړیوالو سیالیو کې د IPL لوبې دي چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې به نن د سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره ولوبېږي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبېږي. راشد خان داسې مهال لوبېږي چې پرون یې د زوکړې 22مه کلیزه وه او د سن رایزر ټیم ورته مراسم نیولي وو. د هند د کرکټ غوره لیګ سږ کال د کرونا وبا د خپرېدو له امله د هندوستان پر ځای په متحده عربي اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. تېره شپه هم په دې لوبو کې ډهلي کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. که څه هم افغان لوبغاړي مجیب الرحمن د کینګز پنجاب د ټیم غړی دی، خو بیګا په لوبه کې چانس نه ورکړ شوی.
ډیر زیاته مننه ناجیه جان. او لکه څنګه چې تاسو هم په خبر کې ویل چې افغان لوبغاړی راشد خان ارمان تازه 22 کلن شوی او 13 ورځ ورته سن رایزر حیدرآباد لوبډلې هم د کلیزی مراسم نیولی وو. په همدې باندې ډیوی نادر د خاغلی راشد خان د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات راټول کړي دي او لوریدونکو سره شریکوي.
راشد خان ارمان په 1990 میلادي کال د سپتمبر په شلمه ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. راشد خان ارمان په 2015 میلادي کال کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره یوځای شو او له هغه راهیسې د کرکټ نړۍ ته د یو بل نامتو کرکټر نوم ور اضافه کړل شو چې اوس د هر مینوال پر خوله حتما د راشد خان ارمان نوم وي. راشد خان ارمان تر دې دمه څلور ټیسټ، یو اویا یو ورځنۍ او 221 بیا شلوریزې لوبې ترسره کړې دي چې په ټیسټ لوبو کې یې درویش، یو ورځنیو لوبو کې 133 او په شلوریزو لوبو کې بیا 302 وکټې اخیستې. هغه د توپ چونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم کړې چې په څلورو ټیسټ لوبو کې تر دې دمه 106، په یو اویا یو ورځنیو لوبو کې 915 او په 202 شلوریزو لوبو کې 909 منډې جوړې کړې دي. د ټیسټ سیالیو په یو لوبو کې تر ټولو ډېرې منډې 150، یو ورځنیو لوبو کې 16 ناسوځېدلې او شلوریزو لوبو کې بیا 55 سوځېدلې منډې دي. راشد خان ارمان د افغان کرکټ ملي لوبډلې ترڅنګ د ګڼو هیوادونو په کورنیو تجارتي سیالیو کې لوبېدلی چې یادو لیګونو کې ډېر ښه ځلېدلی. هغه د هندوستان، بنګلاديش، ویسټ انډیز، استرالیا، انګلستان او سویلي افریقا په کورنیو کرکټ لیګونو کې د بیلابیلو لوبډلو سره لوبې ترسره کړې دي. د نورو لیګونو خلاف راشد خان ارمان د هندوستان په IPL سیالیو کې ډېر مشهور شو. هغه او بل افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل اوس په متحده عربي اماراتو کې د خپلې لوبډلې حیدرآباد سره دي، تر څو سږ کال هم په یاد لیک کې د خپلې لوبډلې سره ولوبېږي. د هند IPL سیالۍ پرون پیل شوې چې حیدرآباد به خپله لومړۍ لوبه سبا د دوشنبې په ورځ د رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره ترسره کړي. راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه مخکښ سلو توپ اچونکی دی چې په ډېر کم عمر کې یې په ټولې نړۍ باندې ځان وپېژنده. هغه د نړۍ تر ټولو کم عمره توپ اچونکی شو چې په کمو شلوریزه لوبو کې یې 300 وکټې پوره کړې. په یو ورځنیو لوبو کې یې 30 وکټې هم اخیستې دي. په ټیسټ کرکټ کې د نړۍ تر ټولو ځوان لوبډل مشر تیر شوی. د دې ترڅنګ د شلوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندي کې د نړۍ لومړی نمبر توپ اچونکی دی چې په دې سره پر ټولو توپ اچونکو باندې پاچاهي کوي. د راشد خان نوم په مشهوره کتاب ګینز کې هم لیکل شوی چې دا یوازې د ده لپاره نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
ټاکل شوی درنو اوریدونکو چې دراتونکو پنځشنبه په ورځ باندې چې د سپتمبر 26مه کیږي د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ به دراتونکو اکتوبر میاشتې تر 14مې نیټې دوام کوي. اته لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو استازولي کوي. د همدې سیالۍ په اړه د نور معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ د کمشنر مرستیال محمد سلیم احمدزی د ټلیفون په لیکه باندې وصل شوی. احمد یاسب ستړی مشي پایلې لمدینه کو چې سیالۍ به کله پیل کیږي او تر کومه وخت به دوام لري؟
سیالۍ به ان شاء الله تر 30 سپتمبر د روان کال نه شروع کیږي تر 14 اکتوبر پورې.
ټول سیالۍ به احمد یاسب د شپې له لوري تر سره کیږي. لکه په تیرو لیګونو کې د تیر کال په لیګ کې د غین وړاندې کال زیاتره سیالۍ به د شپې له لوري تر سره کیدی.
په کالم د شپې مسابقې هم لرو. د مازیګر له خوانه کوم مسابقې کیږي هم درو. نو د شپې د مسابقې نو کوم سپې د خوانه کوم مسابقې تر سره کیږي هغه د پنځشنبه او د جمعې مسابقې دي چې هغه د ډېر مهمې مسابقې په ځای کې د اول افتتاحي کوم مسابقې چې موږ لرو هغه هم د شپې د لوري ده او د هغه پسې چې کوم مسابقه ده هغه هم د شپې د لوري ده. نو 15 سیالۍ دي او د کې د هفته په منځ کې کوم مسابقې را دي هغه د ورځې له لوري نه نیسو.
یعنی هر ورځ یو سیالي به تر سره کیږي؟
هر ورځ نه دی، په منځ کې وقفه هم لرو. تقریبا موږ د شنبه او د یک شنبه مسابقې نه لرو.
او ټولې څو لوبډلې دي شمیر هغه د تیر کلونو
هغه د تیر کال په شان اته لوبډلې دي.
او احمد صاحب د لوبغاړو راتګ د لیگ ته د کوم شرایط لمخنه وشو څنګه لوبغاړي ورته غوړه شول؟
لوبغاړي بنګ مسولیت مکمل هغه ته وسپاره د فدراسیون د تخنیکی برخه فدراسیون او د موبی گروپ په شریکۍ باندې موږ لوبغاړي انتخابو چې دواړه تخنیکی ټیمونه سره تللی وو. انتخاب هم کړل د ولایتي کوم ولایتي مسولین چې موږ لرو دا وظیفه هم سکه لغوی ته وسپارل چې خپل کلبونه نه په موږ ته لوبغاړي وسپاري خپل کوششونه وکړل چې هغه بهترین ټیمونه انتخاب کړي او تر څو چې موږ وکړی سو د لیګي برتر ټیمونه تشکیل کړو.
او احمد صاحب په تیرو کلونو کې د نورو هیوادونو نه د اروپایي هیوادونو نه یا د آسیایي هیوادونو نه چې الته کوم افغانان موجود وو د افغانستان د ملي لوبډلې غړیتوب درلودو د فوټبال هغوی به مغوره لیګ کې برخه اخیسته څه کال دا پروسه څنګه ده؟
څه کال د تاسو خو معلومه ده چې کورونا له وجې نه بهرني فلایټونه هم دومره نه وو موږ ولسو کولای چې اروپا کې کوم لوبغاړي دي موږ وغوی ته تاوت ورکړو وغوی راځل ته برخه واخلي.
د لوبغاړو په اړه باندې تاسو وړاندې وویل چې تر ډیره پکې ولایتي مسؤلینو او د دې ترڅنګ د فوټبال فدراسیون لاس لرلو. خو یو انتقاد دا موجود دی د زینو زونونو یا د زینو سیمو لوبغاړي شکایت دا لري چې دوی ته برخه نه ده ورکړل شوې. په ځانګړي ډول د سپینغار لوبډلې زینو لوبغاړو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي چې زمونږ په لوبډله کې د سیمې د لوبغاړو په ځای باندې د نورو سیمو لوبغاړو ته ډیر چانس ورکړل شوی. د دلیل دا دی چې هلته د فوټبال لوبغاړي په هغه شکل باندې چې تاسو غوښتل پیدا یې کې پیدا نه شول کنه حکومت بل
دی باندې باید تاسو خبر وکم چې دا مکمل د سلیکشن څخه کیږي. دا یعنی د لوبغاړي اخلاق هر څه د غي د تمرینونه د غوي ریکارډ کتل کیږي دغه په نسبت باندې انتخاب کیږي. نو دا انتخاب سوي دي دا ولایتي مسولینو او سره د فدراسیون فوټبال فدراسیون مسولینو د انتخاب کړی دي او کدی سي چې غوته شمیر نه پوره کړی د پلیرانو او یا د پلیرانو کومه کړی ډیسپلین مسله اوسېږي نو کدی دغه د وجه نه بعض پلیرانو نه سلیک کړی.
احمد صاحب د مالی مسایلو په اړه باندې راته ویلې شي په لیگ باندې به ټول څومره لګښت ریشه او دغه د لوبغاړو مصارف او د لوبډلو مصارف سره لدی چې په تیرو کلونو کې ځینې لوبډلې د ځینو کمپنۍ ولوري نه سپانسر کیدی څه کوي دا سپانسر شوی دی کوم لوبډله کوم سوداګری شرکت سپانسر شوی کڅن څه
کال پنځه لوبډلې موږ تر اوسه پورې سپانسر شوی دی
او دا پاتې درې چې کومې پاتې کیږي
پاتې درې که چا غوښته ان شاء الله مشکل نه ستاسو سپانسر شي.
نو فکر نه کوي چې وخت کم دی او د دې سپانسر په پاتې کېږي تبان اتر ډیر امکان
موږ خپل حل ځل کوو چې سپانسر په هر صورت موږ ته پیدا کو نو بیا بازار ته په کتو سره چې څوک دې موږ دلچسپي خي
یو انتقاد بل موجود احمد جسب د غور لیگ پاړه باندې چې دغه لوبډلې په بیلانس باندې نه جوړیږي د زینو سیمو لوبډلې کمزوري وي چې جوړیږي او د زینو ډیر پیاوړي جوړیږي دی مسله څه جواب لري
زه تاسو ته یو خبر وکم لکه هر زون نه لوبډلې انتخابيږي نو هغه پلیران چې دي د مغ زون نه دي نو هغه زون کې که فوټبال ته ډیر توجه نه کیږي یا خپل پلیئر خپل کوشش نه کوي نو هغه د دموغه پلیئران نه جوړیږي لوبډاله چې هغه لوبډاله د دموغه پلیئران له موږ جوړه کو په دې له وجه کې دایسي بعض لوبډاله یا کمزوري راسي یا قوي راسي
او اکادمینوالو برخه تر شو احمد صاحب سکالی سره لدی چې د کرکټ شپګیز لیگ وشو څورې وړاندې دی پایلو بوا او عامه روغتیا وزارت 30% مینوالو ته اجازه ورکړي و چې په دې چالیو لنګدین او ګوري فوتبال غورلی کې به مینوال وی
bale فوتبال غورلی کې مینوال سدي منګور تا تدابیر خپل نیو دي چې خپل فاصله هڅه مراد کی ماسکول ولور کو چې کم خدای نه خاصه کوم پیښه ونه سی په میدان کې ان شاء الله موږ خپل تدابیر مکمل د صحیح لحاظ نه نیول دي او هیڅ مشکل هم نه وي او تامین اول ته اجازه ورکړو چې داخل میدان ته راشي
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو د کمشنر مرستیال محمد سلیم احمد زیو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان خبرونه هم پای ته رسیدي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سپتمبر هر چرته چیاس روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.